دولس بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه اور.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,000,000 یورو ځانګړي کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پیژندونکو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2,500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام درو پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه روختیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری چې زموږ سلزازي تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو ډيري د موخې وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکیدل او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بد بوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مبلنه ورکړې په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته به ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225 55. په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ او کچری پوښتنې لري خپل پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نو پوښتي، خصوصا د خولي یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډيري دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړی ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. که زه خوري تاسو د غرما په خیر وي او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهم خبره ته اشاره وکړه. هغه دا چې د خولې حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه، د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه عمل، هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، چې مخدراتو د استعمال سره د پخلی کې په مجموع کې په کبورۍ کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي، ډېر عمیق تغیرات منځته راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي، مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آگاهي سطح چې کمه وي، معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې له خوا نه غاښونه برسي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو، هغه باید استفاده شي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو، دلته د غذایي پارچې یا فوډ سپارټس دا پاتې کېږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو، نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي، دا خمیره یا ګندکېږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کېږي، چې د غاښونو د توروالي سره مجموعا د وریو تکالیف پیدا کېږي، ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو دغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا وری معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخته ساکټ کې بند دي. د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه څه دي دا له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري. صرف د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوري کی او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده شي، خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته دغني نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده چې غاښونو د صحیح د خولې د صحیح لپاره. دومه مسله دا ده چې کله مخدره توکي وخت مخکې مونږ یادونه وکړه، مخدره توکي بعض خلک د نسوار او سګرټو دغه شی نه استفاده کوي. دغه شی نه پخپل چون دا پخپل ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوار او سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وشي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغیز لري. او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وشي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلي چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد شي، نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي او انشاءالله
مشکلات به حل. بله ډاکټر صاحب، عرب شو دی ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاخونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولي مراتبي، اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري. کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه. دا ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا حل لار حملری او کنه چې دغه د خولي بوې ورکسي؟
بله، او مرسل جان دا د خولي بوې په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې من سره دي. یو خدای چې کله غاکونه سوریتی اکټیویټي جوړې سي په غو کې بام استلاکې سره چنجي وای غاکونه چنجي وای تور سي په دې استلاکې کې ریسر ته وای چې ریس کله وای توروالې په غو کې هغه خالګاوی پیدا سي. نو په غو کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي، معمولا هغه جینات پاتې د سټینې ته غته برس نه برابرې کیږي. د غیلو وجه نه ده کېدای شي بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو په فکر کړی چې بعض وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو می پوخ کړی دي خو باوجود د هغې هم د خولې می بوی پیدا کړی د لهغې سره او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي چې دغه په خپله لامل د دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومه مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده، بعضې امراض دي لکه د ځیګر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تکالیف دي لکه جنجیوایټس ورته وایي په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځته راځي. د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشاینده بوی ده او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وشي. که پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام استلا کې پوخ د غاښ ورته وایي یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح شي، هغه باید وکتل شي، باید سره جوړ شي چې تر هغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وشي، هغه بندې شي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ شي چې تر هغو پورې مریض په دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچرې دی په دې برخه کې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0 28 22 55 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. کچرې کومې پوښتنې لري خصوصا د خولې د حفظ الصحې په برخه کې، د غاښونو په برخه کې، کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. ورته شو اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم میلا کوم چې جوړ روغ وو او ورځ مو په خیر
ډیره زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي مهرباني کچری پوښتنه لری خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړی
مننه قربان شم عبدالقاهر وطن دوستی ماری کوم د پروانه نیولې ده پوښتنه خو ډیره دي غوږ ته درې پوښتنه وکم هغه ده بعضی خلک چې دا واړه موسی کی مور نه پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګ غوندې لري او کندویږي سره کمزوري کیږي آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کی یو دا او بل کچری یو سړی راخ پړسیدل کنه دلته دا چې مونږ لیدلې دي او صورت کې چې راخو باسي آیا دلته څو مشکلات ورته پیدا کیږي حتی چې یو سړی سره سترګې مړاندې سي دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي آیا باید د دې سره څه وشي او کله چې سړی راشي زوري کنډولې شوی وي او دې صورت کې برمکوي پاتې خلکو چې اعصاب راګي خطا کوي آیا دا سړی ته زلل تیږي کنه تیږي دا درې پوښتنې مې
جواب راکړي والنا پسترګو خو واخ درته غوړم د خوی پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لری اړیکهونه سي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې سلامونه
وعليك السلام
جوړ بخیر که سي سات مخه دي
الحمدلله خیرت
خو میره بنې څوک له کوم زاینا ډیر زيات مننه
السلام
علیکم وعليكم السلام میره بنې څوک
پوښتنه
جمعه خان د جمعه خان مېرمنې پوښتنه کلري ډاکټر صاحب په خدمت کې دي
بله ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب ما تقریبا 2 میاشتې مخکې او دا نه غاخ ډېر درد کاو لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه بیا مې برمه کو په برمه دغه کې بیا یو رقم مواد دي د دې باندې مې ترته ده کو اوس غاخ درد ډېر لري او ډېر وسر تکلیف یې مې بیا ډاکټر ته ورولم اما را ډاکټر دا مشوره راکړو چې دا غا خو کوم کې دا چې تاسو اصحاب کوم یو زیان ورسیږي دا پښتنه
مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکې ډاکټر صاحب را بشو د خغلی وطن دوس پښتني چې درې پښتني درلودي وي هغه ماشومان چې غا خونه چنجن کیږي آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سی وی او کنه
هم دی عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې بوای ما معمولا د ماشومان غاښونه د همدغه وجه نه خرابې کې یو خو غټ مشکل ده هم ده چې بعضی لکه ویټامینونو کمبود له وجه نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کیږي لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجه نه معمولا د ماشومان غاښونه توریږي مخکې له وخته مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه دوی چې دایمي راوخي دي دغه د شیدو غاښونه د دوی توري کې معمولا د مخې غاښونه دا نو هغه صورت کې کېږي دوی حساس دي هنه مراد کېږي معمولا دوی خوږي ماشومان په ګډه ډېر زیات استعمالي او د خوږي د خوراک سره د خولې په هیڅ شی هغه تیزابي حالت کوم دی غل وړ کله چې غل وړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونه ته دا لکه کمزوري دي نو د هغه تیزابي حالت کله چې خپلې کې منسرزي نو د غیر سره هغه د غاښونو تخریب منسرزي غاښونو توروالی پیدا کوي غاښونو کرش کیږي خوړل کیږي او غاښونه خرابې کیږي او بعض ماشومان ته حتی لا دردونه کوي خو یو شی ته باید متوجه اوسئ کوئ چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه تر دومره پورې واړوي چې کله هغه بورس نسی کولای نمور او فلار والدین دي مسولیت لري د ډوډۍ د خوراک نورسته باید دغه غاخونه په بورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه د غاخونه پاکي وی ګوري سره کی نو دې صورت کې به بیا ان شاء الله د مشکلات نه وي وخت وخت باندې ډاکټر ته بوز دي دغه چیک اپ وکي وی ګوري چې دغه به څه مشکل نه وي خو موږ تاسو معمول مشکل دا په افغانستان کې چې ترخې پورې مغاخ ډاکټر ته بو نه سي موږ تاسو غاخ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاخونو وګوره ته په دې کې څه مشکل څه کنه نو کله چې غاخونه دومره حالت ته ورسي چې ډیر زیات خراب شي یو دوه درې شپې دردونه نه کی په عذاب شي بیا نو په درې مورس باندې بیا نو ډاکټر ته راځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې د غاخ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچي یا مې د کور والا نو د غاخونه ډېر خراب دي نو په هغه صورت کې بیا چون کبدې په ابتدا کې یو مرض تداوی وکي یا محافظه وکي نو هغه نه تداوی هم کنه چې ورکی او بل دا چې مریض هم نه پازا دي چې تداوی هم کنه چې ورکی خو کله چې غاخونه د څه حالت ورسي چې ډېر درد کې خراب شي
بله.
نو په دې صورت کې بیا تداوی ملګ مشکل کیږي او مریض هم په تکلیف کې ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نور کی. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډیر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ په پردې سره تشکیل شوی نه وي، نو د شیدو غاښونه باید لري نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو لپاره دي. بعضې وخت داسې پیښیږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه تشکیل شوی، نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د وری شخص یو دغې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې لږ استفاده وشي، هغه امپکټ بیا هغې ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکټ یا په وری کې دننه پاتې کېږي، د هغه ځامې کې دننه پاتې کېږي، بالکل راووځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي دي، مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ 14 کلنۍ پورې، یو دانه غاښ خلی کې نس کړی چې شودو غاښونه له منځه تللي، نو دا ټول د هغې وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي، یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ور سي، آیا په دغه حالت کې د یو چا غاخ وباسل آیا نور سونز هم ورته پیدا کوي او کنه؟ او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوی وسي، او کچري و باسل شي آیا کوم سونز خو ورته نه پیدا کیږي؟
نو د غاخ خو کله چې خرابې په غاخ کې پیدا کیږي، په کار دا چې اگر ریستور سي، ریستور مطلب د مونږه پاتې به سلاکه ریسټوریشن ورته وي، اپا مې سلاکه ډکول د غاښونو ورته وي، نو په هغه صورت کې کله چې غاښ پړسو پیدا کوي یا غاښ التهابي کیږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره هغه ځامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کیږي، دوا به ورته ورکول کیږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي، که چېرته پړسو ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، اپسې ډېره غټه وي، نو په کار دا ده چې هغه اول اپسې شق سي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع سي، چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه سي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وسي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا اپسې ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې که چېرته داسې وي چې د اپسې ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده، شق به ورته کېږي، هغه اپسې به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم ده هغه کته راسي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي، تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو، پنځو شپږو ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته، خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکوي او تداوي کېږي، ګوري، اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به یې نه پیدا کړی، یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه وي، ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سبابت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، یو قسم دغه د ریښو بېخونه افکس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افکسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي، نو په هغه صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی. او که چېرته داسې مشکلات وي چې اپسې دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جای باندې امپلانټ یا دندان امکان هغه ورته وسي، یا فرضاً ورته د برج سیستم جوړ شي، هغې ته بېرته ریسټور شي، هغه له لاسه ورکړی غاښ یې بېرته لاسته راشي، څه کوله استفاده ترې.
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اورئ. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته راپیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اصحابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې راپیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی، ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي، په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه، په دې سي
چې خپل دغه التهاب چې په صاحب کې موجود ده د اسیدي خاصیت لري، د اسیدي زادي خاصیت لري، او انستيزي چې کله موږ مریض ته ورکو دا موضوعي انستيزي ده، یعنی لوکل انستيزي ده، نو دا انستيزي په خپل قلبي خاصیت لري. دا چې کله تیزابي تیزاب د قلبي یا قلبي د تیزابي محیط ته ځي، نو دا یو بل خنثاقي هغه انستيزي سم تاثیرات نشي کولای خپل. نو دا یو مشکل دی، دغه له وجې نه اکثر ډاکټران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړي. خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي، نو هلته هغه کله چې انستيزي ورکوي هغه انستيزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لري کوي او هېڅ انستيزي نه ورکړي او بیا انستيزي له هغې نه غاښ لري کوي، نو دا به ډېره سخته دي مریض دپاره، ډېر زیات مشکلات جوړي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه دي، مخفلجونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وسي، تر هغو پورې چې د انټي بایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي، چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وسي، یا تداوي شي، او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ځاینه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ چې همدا اوس سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0225. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې د کچېرې پوښتنه لري، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
و خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاج شایت تاج تا سلام گران ڈاکٹر صاحب تا سلام.
علیکم سلام بخیر اغلی خبروانی تا ورور میره بانی چوک لکم زایا
رای جان همکاری ما دا علمان ولای تا ندالی و نسوالی تا خور تیز ما دا ڈاکٹر صاحب تا بات شتانا دا دلتا زمای و دا محماد زیدی او زخفلم دا غاشو تا کلیف لرم انو دا تور چپو نکی مز غاشو نو دوار دا چی انو ډیر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه مکشل یم دی، نو د دغه علاج کرا اوسوي د ډاکټر صاحب تر جهان.
بله پوښتنه دا چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
ټپونه یې کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلی دی، خو هغه بس کله دا د درد ګولۍ ورسره خورو، نور مې هېڅ خاص سر نه دی په ګرځولی. که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وشي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دې ښه وخت انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا هم ورځو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت په خیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهرباني تاسو غواړم ما څوک لکم زین مړی کني ولې د رادیو غږ ټیټ کړئ، کولای شي د ټلیفون لاره د موږ غږ واوري ورور. بلې متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د هغې نه اړیکه ونیسی نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه، وخت په خیر.
وعلیکم السلام،
ډاکټر صاحب سلام. علیکم سلام، په خیر اغلی ورور. خبرونه ته مهرباني، څوک له کوم ځای؟
د هلمند د ولایت لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور؟
درد کوي، و درد کوي، بس تور سوي ده، ما باندې بس توریږي قرار به سره جیږي، ما باندې توریږي او دا نور غاښونه کوي.
بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه مې کچېرې د ورور نه لري.
ورور، دا غاښونه د خوږې یا ګرم او یخ سره بریښي، که صرف د ګرم سره بریښي او که خوږم چې کله وخوري بیا بریښي، درد کې فرق هم ساتي.
بله ورور، اورې غږ؟ د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه، کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وچکئ، تاسو غاښونه درد کوي که نه؟ معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟
اها،
او خواږه هم بله
بله
سامه ده سامه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مول هلمند اړیکه نیولې و تقریبا د دواړو پښتنه یو ډول و وایي غاخونه مو درد کوي تورسي وي دي او د دې ترڅنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې و دوی پښتنه دا و چې کله چې زه یخي او د دې ترڅنګ خواګو دغه شین هم چې خورم غاخ می درد کوي خو کچری بیرته په ګرمي او په خولې ته واچوم یا هم ګرمي وساتم بیرته جوړیږي. تاسو په موینه د غوته څه ده؟
زه دا د اول ورور خو چې د بخنې سره د دې تلیفوني لیکي د خرابوالو وجې نو موږ څنګه نسو له هلمند اولين ورور څخه کوم اړیکه نیولې ده چې دماغ خونه درد کوي نو غاخونه به زکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجې نه درد کوي آیا دا پیرټنټل دردونه دي یا فردان د نور مشکلات او وجنه د دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاخونه سوري وي نو په کار ده چې د خپل غاخونه چې دي دا باید ډاک کړي. دا باید تداوی کړي د هغه تداوی له وجنه ګورم موږ تاسو کورواله د غاخونو درې کټګوري لرو. اوله ده دوهمه ده او دریمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاخونه خرابې کې هغه کې دومره ډیر مریض ته احساس نه کیږي. کله چې دله اوله ندوي مې ته داخلي کې په دې صورت کې دله یخ او بو او لخواګي سره ډیر ځات حساس کیږي. دا دردونه کله چې یو یو غړکچای یا ګرمي وبور باندې کیږي کې هغه خواګا لګي نه لاړ شي هغه دردونه حرامي کې او بل اخره دی هغه یخوالي له وجې چې کله غاخ دغه سوي چې وینې چې ګرم شي نو هغه سره دغه درته دله اوله مرحله نه دویم مرحله ته داخل شوی دا مثلا دا په داسې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر د یو ایکسرې وکړي دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی دی چې آیا صرف اندغه اوله نه دویم ته تللې کله دویم نه دي درېم حالت ته ځي شوی دی. نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاخونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب دی غاخونو من سره غلی وی چې عصب دی غاخونو چې کوم دی اغه ته نږدې شوی وی چې معمولا په دې حالت کې ګم د سي مليږي د لپاره بیا ارتي یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصب نه لري کیږي. نو هغه باید وسی غاخونو عصب باید لري سي هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید دکسي برابر سي او لسره برته دغه دکسي. نو ان شاء الله دي چې ورونو دي د څه دوستان مشکلات به حل شي. نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویم مرحله ته غاخونو مشکلات نلی یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي چې تر څو پورې د دوی د غاخونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله همدغه هم وخت کچری وخت بیا ور باندې ډیر زیات تیر سي کولې سي چې نور ستونزې هم ورته پیدا کړي. بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خبرونه به پر دې راټوله کوچې څنګه موږ باید خپل غاخونه را وساتو.
مرسل جان خوري ما خو په ابتدا کې مو وېدې چې د غاخونو حساسیت د غاخونو برس کول ساتل د ویټامینونو پورا کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پورا کول د بدن دا په خپل ډیر زیات ضروری دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پورا وساتي او بل دا د غاخونو حساسیت غاخونو برس کی معمولا ټول او هو ډول نه مدا فایش ته چې شپې له خوانه برس حتمی خبره ده باید برس وکړي ځکه چې ضروری خبره ده په غاټه ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي خرابې کیو ګندکی کیو غاخونه خرابې کی. نو امید ده ان شاء الله چې لږه سره کنور هیڅ نه مالګا چې مالګ یو رقیق یا نازک مالګوبای په مسله کې موږ تاسو ته وایو دا جوړ کی هم په خلی باندې وګړوي دا ډیر زیات خطر تراس لري غاخونه پاکي سترکی نو برس ډیر زیات ضروری ده برس باید استفاده شي او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره وند واخې سعود دوستانو پښتنو ته هم ځوابونه ورکړل. ډیر زیات مننه کوم د تاسو نه
خوشاله اوسئ
خو وخت استاد خدای پمن. دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه، خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغسې موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړي. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونې چې مرسل زازی سازرنه حضور ته حاضرېږي، په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org.